السلام علیکم ستړي مشي په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې له 15 تر 16 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخیری خبری غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې هلی او پیرزونه قبول کړي په دې غړی کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکارا فرخند اسد یې درته وایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی په کابل کې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې دواړه خونه پوربند سلا شوې دي په شمالي وزیرستان کې وسوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختولی او روسي عسکرو پر اوکراین خپلو حملو بمباریو ته دوام ورکړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې په اوربند اتفاق شوه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د پاکستانی حکومت او د پاکستان د طالبانو د تحریک ترمنځ د اسلامي امارت په منځګړتو په کابل کې مذاکرات ترسره شول ذبیح الله مجاهد نن لیکلی چې د دغه خبرو په دوران په اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لړمحاله اوربند هم توافق شوه دی دا له هغې وروسته ده چې په کابل کې د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي یو چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال فیض حمید په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوي مشري کوي چارواکي زیاته کړي چې دا مذاکرات د افغان طالبانو د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی او استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق په منځګړتوب ترسره کیږي په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو یو کارکونکي ډاکټر تختول شوی دی د صحت څانګې ځایي چارواکي وایي دغه سړی ډاکټر زیشان نومیدو او د پولیو د یو ځانګړي پروګرام په لړ کې شمالي وزیرستان ته ورغلی وو په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د روغتیا د څانګې مرستیال مشر ډاکټر شمسالرحمن اول چې دوی د پولیو ضد کمپاین کې د ډیرو چیلنجونو سره مخ دي او باید ولس ورسره مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې پولیو درې نور ماشومان وهلي او دغلته د تیرې میاشتې د 1.5 نیټې څخه کمپاین هم شروع شوی دی د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي د تختول شوي ډاکټر د موندلو لپاره هڅې روانې دي د پاکستان د حکومتي وفد په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فند د چارواکو سره نن خبرې اپیل کړې دي د پاکستان د خزانه وزارت نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د خزانه د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ کې یو حکومتي ډلې د IMF له مشرانو سره د هغه مالی فند په ورکولو آنلاین خبرې پیل کړې دي چې په هغه هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په عمل کې د ځینو خندونو او د وروستي خراب اقتصادي صورتحال له وجې د ځنډ ښکار شوی دی افتی رمیاش پاکستان ته د پور د بل کیست ورکولو په اړه خبرې په داسې حال کې ودرولې وي چې د اپریل پر 10مه نیمه شپه په کمی سملې کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو او حکومت یې اډنګ شو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان ضلع د درازند اوسیدونکو وای د سیمې د تخت سلیمان د غرونو په ځنګلونو کې د 13 ورځو نه اور لګیدل دی او د سیمې انتظامیه په مړکولو کې ناکام ښکاری بلخوا د ډیر اسماعیل خان د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوت په بیان اعزاز محمود نن مشال ریډیو ته ویلي چې د تخت سلیمان په غرونو کې د لګیدلی اور د مړکولو هڅې پیل کړې دي خو دغه نورو بیړنیو ګامونو ته ضرورت لري د درازند سیمه یو اوسیدونکی نذیر الله نن په دیړه مشال ریډیو ته ویل
د غره یو طرف ته په لوسې د زیتونو او د زنغوزو ونې دي دا تور غره کې مکمل تقریبا زنغوزای دی او سیدا کم د بلوچستان طرف ته دا ټول د زنغوزی ونې دي اور بلوچستان په طرف کې وسم اور لګیدلې دی اور جاری لګیا دی
د سیمه اوسیدونکو وایي د غور د بلوچستان د موساخیل او شیرانی په منځ کې د شین غره ځنګلونو ته رسیدلې په دې ځنګلونو کې زیاتره د چنغوزو ونې دي او بل خبردا چې روسي عسکرو په اوکراین کې پر ولسی کسانو په ځی اهدافو میزایلي حمله بمباریو ته په داسې مهال دوام ورکړی چې د ماریوپول ښار د ازافستول د فولادو له کارخانې نه د وستل شوو جنګیالیو د خوشي کولو لپاره خبرې روانې دي د اوکراین د دفاع مرستیاله وزیره هنا مالیار وایي د جنګیالیو د خوشي کولو لپاره خبري رواني دي. په دغه پراخه کارخانه کې د پاتې ګیرو شوو کسانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. بلخوا اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي په دغه مذاکراتو کې با سره نړیوال منځګړي شامل دي، خو په دغه اړه نور تفصیل ورنکړه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مول فرخنده اسد د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو خبر شئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې په اوربند سلا شوي. تازه حال درکو. د ډیر اسماعیل خان په درازنده سیمه کې د غرونو په ځنګل اور لګېدلې. ځایي خلک په دې اړه سوای
پور د نم مای زل گیدل دی نن اتلسم مای دی او دلته چې کم زمر د علاقې ریسکیو 11 22 دی. هغه خپل کوشش کړی دی، په خپل کوشش کې ناکام شوی دی. د ریسکیو د وس کار نه دی.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختولې. بلخوا د ضلع د صحت څانګې مشر ډاکټر شمس وای خلک د ورسره د میل د رښتمې شروع کیدونکو کمپاین کې همکاري وکړي.
مشتره به توس خامخ مدد کوي، ځکه چې زه خو به ټیم هر دروازې ته ورسوم، خو چې کله د علاقې ولا مشتره تعاون نه وینو بیا ډېر مشکلات ترلاسه شي.
پښتون ژغورنی غورځنګ تور لګوي چې د پاکستان ریاست له علي وزیر سره زیاتې کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه وایي
چې کله هم ته په یو جیل ته پېښې نو چې پتا څومره هم اف آی آر وي هغه به هلته په هغه ورځ پېښ کیږي. خو دوی په یو ورځ نه کړل پېښ، دوی بند ساتلی دي یو یو راوباسي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د نن ورځې په نه ساته خبرونو کې د وخت اخیری خبری غړی ته غوږی. په دې غړی کې تاسو ته په بیلابیل موضوعاتو رپورټونه شننې او تبصره لرو. خو اول ورزو د سر خبر ته د پاکستان حکومت او د پاکستان تحریک طالبان یا تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی چې ورته وایي د غی ترمنز د رواني میاشتې تر دیرشمې نیټې په اوربند توافق شوه دی. دا خبره د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کړی ده. دا وخت په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. مهرباني وکړئ دغه کم خبر چې راغلی دی ذبیح الله مجاهد صاحب په ټویټر باندې دغه خبره لیکلې ده او تاسو سره موږ ته ویلي وو چې یاره خبرې اترې شوې د پاکستاني حکومت او د وسلوالو طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ. څه معلومات لرئ؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. تاسو چې څنګه ذکر وکړ د افغان طالبانو د حکومت بیان ترجمان ذبیح الله مجاهد بیان ته، نو په هغه کې ځینې مهم شیان دي. یو خو ټولنه مهم دا دي چې افغان طالبانو یو وار بیا دا اوس رسمي ومنل چې په کابل کې خبرې روانې دي د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ. او دویم دا چې دی دا ومنل ذبیح الله مجاهد چې افغانستان حکومت په دې خبرو کې منځګړتوب د سالس هغه رول هغه ادا کوي. او دریم دا ته خدا هم دا وکړی دا چې په دې خبرو کې د پام وړ مختک لفظ په خپل استعمال شوی دی چې هغه شوی دی. او بیا د قربان خبره هم وکړه چې باغی باندې توافق شوی دی. او البته یو بل خبره به مهم ده چې دی وی چې اوس د پاکستانی طالبانو او د پاکستانی حکومت پورې اړه دي. دا راغی اوس متعلق ته چې څنګه غوي یو بل سره زغم یو بل زغمی او بل په دریزو موقف کې هغه نرمي کوي. بل خو بیا د پاکستاني طالبان را دي د مجاهد ته پام باندې او بیان راغلی وو چې هغه وی چې د رواني میاشتې ته د
ستاسو आवाज ښکته بره کیږي. طاهر خان صاحب کله ځای بدل کړئ، مهرباني وکړئ. ډیرو په
ځای بدل کما نو ما دا خبره کوم چې یو خدای افغان طالبان بیان شي چې افغان طالبان دا وایي چې دی دغه اوربندم شوی دی او دی منځګړتوب هم کوي او خبره په کابل کې روانه هم دی. دی دا پرمختګ خبره کوي او دا اول ځل چې افغان طالبان دغه رنګ رسمي د ذبیح الله مجاهد لخوا دا ومنل شو. بل خو بیا پاکستانی طالبانو په خپل باندې هم یو بیان جاری کړی دی او هغه د اوربند تایید کړی دی چې د مې تر تیر شوه به اوروند وی او اغي دام ویلی چې دا وخت په کابل کې د مسعود یو پلاوی دی او د غرنګ د ملکان هم درې مشران د اغي جلا یو کمیټه ده او دا کمیټه سره د خبرې روان دي نور دي زیات ځانګړي ورکړي
پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي طاهر خان صاحب وخی
پاکستان حکومت تر اوسه پورې سندی ویلی البته په کابل کې د پاکستان سفارت ځنې سرچینو خو فقط دومره خبره کړې ده چې پاکستانی پلاوی هلته موجود دی وړاندې داسې ویلي شوي وو چې په دغه پلاوی کې د پاکستان امنیتي کسان هم دي دغه هم هغې مني البته سفارت د دغې سره اتفاق نه کوي رپورټونو سره چې ویلي کېږي د پاکستان د انټلیجنس ایجنسی آی اس آی مشر هم په دغه پلاوی کې موجود دي باره کې هغې تایید نه کوي البته پلاوی بالکل هلته موجود دی او هم د پلاوی په هغه پلاوی لګیا دي سره د قبایلي مشرانو د مرکن د خلکو چې دا د خبرو پروسه هلته شروع ده او دعوه کېږي د افغان طالبانو لخوا چې پکې پرمختګ هم شوی دی خو پاکستاني حکومت بیا څه نه دي ویلي پاکستاني فوج هم دلته
پاکستان سامد پاکستانی سیاست ترازو نن د پاکستان انتخاباتی کمیشن اغه ریفرنس باندې فیصله اوروله چې د پنجاب صوبایي اسمبلی په حواله راغلی دی دغه چې کوم د تحریک انصاف کوم د صوبایي اسمبلی غړي په پنجاب کې پنځشتنه وای چې هغه دی دغې په حواله څه فیصله ونو هغه فیصله وای چې ځنډول شوې ده محفوظ کړل شوې ده که څنګه
هم داسې ده چې اول خو نن امکان وو چې دا فیصله نن راشي لیکن اوس دا فیصله نه شوې او تېره ورځ چې کله بیا د سپریم کورټ فیصله راغلې وه هم په دغه موضوع باندې یو ریفرنس دایر شوی وو په سپریم کورټ کې چې په هغې کې یو خو د آئین یو آرټیکل دی چې هغه هم دغه دې سره تړاو لري چې څوک د خپلې پارټۍ پر ضد هغې رایه ورکړي د وزیر اعظم انتخاب یا په عدم اعتماد کې او دغه رنګې د وزیر اعلی نو هغې سره دې څه چلند وشي نو بهرحال په هغې باندې فیصله چې راغلې وه هغې کې ټول نه مهم دا خبره وه چې کوم یو ممبر که هغه د خپلې پارټۍ د یو واضح هدایتو باوجود هغه رایه وه نه چوي او بل طرف ته راشي نو د هغه رایه به نه شمېرل کېږي البته دا نه دي ویلې شوي چې هغه به د رکنیت نه هغه به محروم کېدی شي نو بهرحال پنجاب کې بیا نئی طور باندې د پنجاب د اسمبلی چې کوم د شاوخوا 25 د پی ټی آی ممبرانو چې شهباز سرای ورکړې وه د هغې خلاف بیا
طاهر خان صاحب دې کې سوال دا دی چې دغه سپریم کورټ چې کومه خبره کړې وه خو د ولسمشر په ریفرنس باندې کړې وه او د وفاقي حکومت په حواله او د قومي اسمبلی په حواله باندې وه اوس دا الیکشن کمیشن چې کومه خبره کوي که هغه د سپریم کورټ خبره عملي کیږي چې د دوی رای به نه حسابېږي نو دلته چې حمزه شهباز وزیر اعلی منتخب شوی دی په هغې کې خو د دې 25 کسانو رایم ده نو که الیکشن کمیشن دغه فیصله اوري او د دوی رایې رد کیږي نو بیا دا د حکومت بس کیږي او څه صورتحال په پنجاب کې
دیبان دا باسونه اوس روان دي لیکن دلته بیا مسلم لیگ نواز دا هم وایي چې دغه کسانو پاړه باندې الیکشن کمیشن د خلاف فیصله وکړي نو بیا هم دوی سره ساده اکثریت په پنجاب اسمبلی کې موجود دی نو بهرحال په دغه سپریم کورټ په دغه فیصله باندې هم باسونه کېږي تحفظات پې هم شوي دي دا چې د ووټ د نه شمېرل چې دي په رایه کې رایه ورکولو په وخت کې نو بهرحال یو باسونه پې روان دي او اوبه کتی شي سکیږي لیکن دغه فیصله چې راغلی وي چې فیصله څنګه راځي ځکه چې سپریم کورټ خو صرف د رائے چې څوک د خپلې پارټۍ خلاف رائے ورکړي نه به شمېرل کېږي نه دلته پکې ځینې خلک دا هم وایي چې دا یو واضح خبره ډېره نه ده او تنقید هم پې شوی دی نو بهرحال دا وخت په دغه موضوع باندې داسې یو ډېر
صورتحال واضح نه دی ډیر مننه طاهر خان صاحب خوشاله و باد سید او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې موږ سره یې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو او د پاکستانی سیاست په اړه په وروستي صورتحال خبرې کولې
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې درته د نن ورځې نه ساته خبرونو اخیری خبری غړې وړاندې کوو. ورزو د نور ریپورتونو په لور د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان ضلع درازند سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تخت سلیمان غرونو ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو راهیسې اور لګېدلی، خو تر اوسه د ډیر اسماعیل خان انتظامیه د دې اور په وجنه کې بریالي شوې نه ده. دوی وایي په کار ده چې حکومت د دې لپاره د هلیکاپټر څخه کار واخلي او دغه اور زر تر زره مړ کړي. بلخوا په ډیر اسماعیل خان کې بیا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د دې اور د وجنې لپاره هڅې کوي. په دې هکله تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د ډیر اسماعیل خان د رازنده سیمه اوسیدونکي ویایي چې د کوی سلیمان د غرونو په ځنګلو کې د تیرې لس ورځونه اور لګېدلی دی، خو د ډیر اسماعیل خان انتظامیه دغه اور مړولو کې تر اوسه پورې ناکامه شوې ده. په دغې برعکس د رازنده سیمه یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي:
زه نذیر الله افغان د رازنده سره تعلق لرم. دا اور په رازنده سیمه مغل کوټ تور غره کې لګېدلی دی. د غره یو طرف ته پلوسه د زیتونو او د زنغوزو ونې دي. دا تور غره کې مکمل تقریبا زنغوزای دی او سیدا کم د بلوچستان طرف ته دا ټول د زنغوزي ونې دي. اور بلوچستان په طرف کې وسم اور لګیدلې دی، خاص کر په ضلع مسخیل کې او په ضلع شیرانی کې اور جاری لګیا دی. وسم دا وخت اور د نم مای ځل لګیدلې دی، نن اتلسم مای دی. او دلته چې کم زمر د علاقې ریسکیو 11-22 دی، هغه خپل کوشش دې په خپل کوشش کې ناکامه شوی ده. د ریسکیو د وس کار نه دی. موږ د حکومت بالا ځا د وزیر اعلی ځا د هلیکاپټر غوښتنه کوو. بغیر به هلیکاپټر او د الله تعالی د رحمت له طرفه چې باران نه سوی دا اور هیڅ قسم امکان نه لري چې مطلب د انسانانو په دغه باندې مړ شي.
کوی سلیمان په ځنګلو باندې د لګېدلې اور په باراکښې د درازنده سیمې یوه بل اوسیدونکي خبرې هم اور وایي:
زما نوم شاید شیرانی دی، د علاقه شیرانی سره تعلق لرم. ډیر اسماعیل خان، نو دا اور په نهم مای باندې د کوی سلیمان غرونه د دې سره تر غر باندې لګېدلی و چې دغه حکومت یې خاموشۍ د وجې نه دغه اور د بلوچستان اصله ورته وغښتلی او تر اور مړ شوی نه دی. په دې کې خو زنغوزي، نشتر، پلوسه، ګورګره، شوان او نورې هم داسې ډېرې قیمتي ونې دي چې د علاقه شیرانی خلک نور روزګار نه لري. دغه ځنګله ته ناست وي، هغه هم دا تقریبا په کرونا ورته نقصان د غریبو خلکو وشو. نو داسې خاصه توجه حکومت نه ده ورکړې.
مشال ریډیو چې د ډېر اسماعیل خان ریسکیو یولس 22 ترجمان اعزاز محمود سره په درازنده کوی سلیمان د غرونو په ځنګلو کښې د لګېدلې اور په باره کښې تماس ونیولې، د هغوی ځاو
بلوچستان شیرانی چکم حدود دی صبح بلوچستان لگے دلے دا او پاس چکم دے دا کوئی سلیمان سر چکم بل ہو لگی الگ لگے دلے دا تقریبا کیږي. مطلب مشکلونه خو لګیا دي، هلته اوبه هم نشته چې اسکول چې هوا ډېر زیات ده او هایټ ډېر زیات دی. چار ګنټې پنځ ګنټې پیدل سفر دی، مختلف پوائنټسونه دي. او بل دغه حلیونه خبره چې ډسکس شوې ده چې ولې دا موږ وس نه بار ده، موږ خو کوم لګیا یو، خو د مزکور ډېر زیات دی او ډېر هغه دی که نه هایټ باندې ده. موږ څه چې کوم دی هلی یا مطلب ایر سرویس کار داسې ملاو شي چې موږ اوبه واچو او د فایر کنټرول کړو.
د درازنده اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د کوی سلیمان په ځنګلو کښې لګېدلي اور مړولو د پاره دا بیړوندي ګامونه زر پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونې دي: د بلوچستان د موساخیلو او شیرانی سیمو ترمنځ د شین غره په ځنګلاتو کې له تیرو 15 ورځو راهیسې اور لګېدلی دی او یو شمېر خلک یې بې کوره کړي دي. دا راز د چلغوزو ونې هم سوځولي. صوبایي حکومت د اور وژنې په خاطر له وفاقي حکومته د هلیکاپټر غوښتنه کړې ده. د صوبایي چارواکو په وینا اور ډېر زیات شوی دی او وژنه یې د دوی د وس کار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د اور لګېدو له وجې ځنګلونو ته ډېر تاوانونه اوړېدلي دي. په دې حقله تفصیل له کوټه زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د چارواک پوینا چې د بلوچستان په ضلع شیرانی او مسخیل کې د اور د وژنې لپاره نه یوازې ځایي لیویز او د ځنګلاتو کارکوونکي شپه او ورځ زیار باسي، بلکې د دوی د هڅو برسیره هم اور نه دی کم سوی، او تر څو چې د حکومت له لورې د اور وژنې لپاره هلیکاپټر نه وي رالېږدول سوی تر هغه وخته پورې پر اور کابو موندل ګران عمل دی. په دې ترڅ کې چې مې کله په شنه غره کې د اور وژنې په کار بوخت د ځنګلاتو د ځایي افیسر عتیق خان سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې دوی خپلې ټولې هلې ځلې کړې دي، خو تر اوسه یې په بشپړه توګه اور نه دی مړ کړی.
موږ قتلی یو را پلیاری یو روان یو د غره تخصیص زموږ زغون واسي د جنګلات ولا کم کسان دي د لوکل کمیټې د څا څوک سیمه د ملکیت لري دا غره هغه قتلی جاګه تقریبا 25 کسان دي، چې موږ هم د 18 سي 20 کسان موږ د فورس ولا دي زیات نه، نو موږ خپل مدد ته د لګي یو خيزو په خپل ریواتي طریقه وای نو موږ داسې کیمیکل نشته په دبرو دی وځو په غنه من په دغه باندې تاک ماک په دغه به مړو زړه بو سره کو نه.
بل پلو ته د دې ور لامل پښنغره او کوست سلیمان کې استوګن ډېر خلک او ملداران هم د یو ځای څخه و بل ځای ته کډه شوي دي، او ډېرې داسې دي چې هغه د غره څخه و هواري ته راشو شوي دي. دوی د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه ځینو کسانو د مشالېډو سره په خبرو کې وویل په کار دی چې حکومت د غزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
هر بوټه ایستا دغه اوس وځي زموږ خلک بوتا شي نه بل څه پر اور دی جاته اور خدا ځای نه کوله
ښاخ غار اوس هم اور پکې لګیا دی بس دا ولې نو څه چپو سپراو لا غد هو کی موږ ځاته تاوان در روان دی اوس هم اور روان دی بغره کې
بل غړې ته په کوټ کې د ځنګلاتو او ځنګلي حیواناتو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې WWF یو مامور یا مسخیل وای چې د اور لګې دوه څخه په زرګونو کړم ځکه باندې بعد چلغوزی او نور جنگلات ته زیان اوشته دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت نه هواج د اور وژن لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي، بلکې د اور د لګیدو په اړه دي هم پلټنې وکړي.
چلغوزه د افر لاین په دوم لاین کې چې د زیتون دی پر دریم لاین باندې بیا می فارست دی پاکه کیشه مودستا هم د چپلو سورته وای او لاندې بیا د نور ښنی بوټي دي هواګین وی یو ځای څوک اور پل کې به سور نکي که بیا هواګین تلانسی او چلغوزه خطا ته معلومه چې هغه خالی هغه غواړي خالی لمبا غواړي تیل لري. دوم مسله دا د سر چې په خوا به دا و د بارانونو چې پکې دل بیا به دا ټیم خلک بالا نه ختل اپر ایریا
د نوموړي په وینا چې د تیرو دوو کلو راهیسې په سیمه کې بارانونه نه دي سوي، چې له امله په یاد سوي ځنګل کې بوټي اوس بیا ژر سوي او وچ دي. هلته په سیمه کې د ځنګلاتو یو ساتونکی جمعه خان د مئی په 18 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې وویل چې د اور څخه د ځنګل لویه برخه سیزل سوې ده او لږ څه ځای ورته پاته دی.
ورځ کم وای بس بیا ماښام هوا ډېره تیزه و نن په ورځ زیات وای بېګه ماښام ډېر سنبالېده نه وتلی وای او ډېر په زوره نقصان یې کړی دی. بس بیا ته لږ ټوکړه پاده د نورې سکړ پاره کړی دی.
په دې اړه مې کله د بلوچستان د ځنګلاتو د سکتر دوستین جمال دین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی د نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي سره تماس نیولی دی او د هغه څخه غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د کوه سلیمان په غرنۍ سیمه کې د اور وژنې په خاطر دی هلیکاپټر او نورې اسانتیاوې په عجله توګه برابرې کړي. نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي ته خط لیکلی دی د دې مقصد لپاره به اوبه د خیبر پښتونخوا د ګومل څخه راپورته کوي ځکه چې بل نږدې ځای د اوبو زیرمه نسته. د نوموړي په وینا چې دا یو مشکل عمل دی خو مړ کول مهم دی. د دې وروسته به دوی د اور له امله د سوي نقصان جاج اخلي. ته د بلوچستان له وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د شنن غره د ځنګلاتو پر اور باندې سخته خواشني څرګنده کړې او چارواکو ته امر کړی دی چې د اور وژنې لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یاد سوي غرنۍ سیمه کې یاد سوي اور د بلوچستان په برخه کې د مئی په 12 نیټه لګېدلی وو. د دې خلک مخه د خیبر پښتونخوا په برخه کې دغه اور لګېدلی وو چې له امله هلته هم و ځنګلات ته لوی زیان اوښتی دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردونا ملاو شوی دیو دلتا چولی کردم نو بد لگی کنا
نو پداسی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند باغو ترکوت
پر هر چه سربیرا حال زل روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار دا تشدد نلری لار دا
پر دغو او ورطا موضوعاتو انیز اخبارونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
چارواکی وایي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي د پروګرام یو ډاکټر تختولی د سیمې مرستیال کمشنر وایي د ډاکټر د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې د پولیو درې نوي کیسونه مخې ته راغلي بلخوا د میرعلي په خیاسور سړک د یو ځایي وګړي جسد موندل شوی دا تن ریژک نومېده او دوه ورځې وړاندې وسلوالو تختولی وو په دې هر څه مو په تفصیل زمونږ خبريال عمر وزیر خبروي
د شمالي وزیرستان میرعلي پولیس ثانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې رژک نومي کس وسلوالو دوه ورځې وړاندې لګاډي کوس کړي وو ځان سره یې بوولې او 13 ورځې په ګولو وشتل شوی جسد په میرعلي خیسور سړک موندل شوی د خیسور سیدون کې درخمان مشال ریډیو ته وویل چیرې ژک د خیسور ذکر خیل اوسېدون کې وو عام کس وو چې دوه ورځې وړاندې په سره ورځ وسلوالو اغوا کړ پرون یې وژلې او جسد یې غورځولې دی بل طرف د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا د پولیو مخنیوي پروګرام یو ډاکټر زیشان چې د ځانګړي پولیو پروګرام لپاره وزیرستان ته راغلی وو پرون د مای په 18مه د میرعلي حیدر خیلونه وسلوالو اغوا کړې د شمالي وزیرستان صحت محکمې ذیلي مرستیال مشر ډاکټر شمس وایي چې 14 ورځې ځانګړی ټریننګ روان دی چې شمالي وزیرستان کې درې پولیو کیسونه وشول نو د دغه ځانګړي پروګرام یو ډاکټر وسلوالو اغوا کړ دوی د مشکلاتو سره مخ دي سو لسته خواست کړي چر روان مهم کې خپل ماشومان ته پولیو قطرې ورکړي چې نور ماشومان لمازورې وژغوري
د دې لپاره چې موږ مش کمپاین روان ده د 23 تاریخ نه د پیله مش د ټیمینه وی د ټریننګ کې نو د دې ټریننګ د پوره د بچو نه ته چې کوم د ویکسین نه د پوښتنه طریقه سره ورسي انفورچونټلی دا واقعا وشو نن ډاکټر زیشان صاحب چې وین سټاپ افیسر وو د سوات خورغلې یو سپیشلی د دې ټیمې د پوره او بدقسمتی سره نن مشتر ډاکټر زیشان صاحب نشتا وشوي دا مش د وزیرستان خلک ته پیغام ورکوي چې تیس تاریخ نه چکیم مهم راون دا ودا شی مشتر به توس خامہ خمدات کی زکه چې زه خو به ټیم هر دروزه تا ورسو خو شکل د علاقې ولا مشتر تاون نوی نو بیا ډېر مشکلات تر تلای شي
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وای چې د ډاکټر د خوشی کول لپاره هڅه روانې دي پولیسو هم کوششونه تیز کړي دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې په دیوروستایو کې وسلوال هدفي بامی بریدونه او نور نامنۍ پیښې زیاتې شوې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سارے سم زمنگ سا غم نیستا
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
میڈیا ہم تم آزاد ہے سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا چھوڑ والا خلق ان کے پر تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے دا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چھ کم امن زمین گاو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشنبے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سہار پا لسکن بجی اور دائی سی
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړي نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لنډې تورو.
د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې پوربند اتفاق شوی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستانی حکومت او د پاکستان د طالبانو د تحریک یا تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اسلامي امارت په مسګرتوب په کابل کې مذاکرات ترسره شول. د مذاکراتو په دوران په اړوندو موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ د مئی 30 په لنډمهاله اوربند هم اتفاق شوی دی. بلخوا یو چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګی ته ویلي چې د پیښور کور کمانډر لیفټنن جنرال فیض حمید په دې خبرو اترو کې د پاکستانی پلاوی مشر کوي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي د پولیو یا ګوزند ضد واکسینو یو کارکونکي ډاکټر تختول شوی دی. د صحت سانګي ځایي چارواکي وایي دغه سړی ډاکټر زیشان نومیدو او د پولیو د یو ځانګړي پروګرام په لړ کې شمالي وزیرستان ته ورغلی وو. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي د تختول شوی ډاکټر د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان یو حکومتي وفد په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF سره نن خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د خزانه وزارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خزانه د وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل په مشرۍ کې حکومتي ډلې د IMF له چارواکو سره د هغه مالی فند په ورکولو آنلاین خبرې پیل کړې دي چې په هغه هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په عمل کې د ځینو خندونو او د وروستي خراب اقتصادي صورتحال له وجې د ځن اخکار شوې دي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د درزند اوسیدونکو وای د سیمې د تخت سلیمان د غرونو په ځنګلونو کې د 13 ورځو نه اور لګیدلې دی. د سیمې انتظامیه په مړکولو کې ناکام ښکاری. بلخوا د ډیر اسماعیل خان د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوا ویان اعزاز محمود نن مشال ریډیو ته ویلي چې د تخت سلیمان په غرونو کې د لګیدلې اور د مړکولو هڅې پیل کړې دي، خو دغه نورو بیړنۍ او ګامونو ته ضرورت لري. او روسي عسکرو په یوکرین کې پر ولسي کسانو پوځي اهدافو میزایلي حملې او بمباري ته په داسې مهال دوام ورکړي چې د ماریوپول ښار د فولادو له کارخانې نه د وستل شوو جنګیالیو د خوشي کولو لپاره خبرې روانې دي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندو یا پلاوی مشر د بورا الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدل کاته وکړل چې پکې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ په ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت خبرې اترې وشوې. په دې حق له نور تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې اورو.
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس زیاتوي چې د راپورونو له مخې هغه اندېښنې هم د سېشنبې د ورځې د غونډې په ترڅ کې له ښاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنجشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ یا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان ملتقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدره توکو له منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبې د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو.
په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورې.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته په ننګرهار کې د سعودي د ملک سلمان خیریه بنسټ لوري په 2.5 بې وزلو مستحقو کورنیو د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. د یاد بنسټ مسؤلین وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د 1 ملیون ډالر په ارزښت د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل کړي چې په جلال آباد، خار سربیره په ولسوالیو کې به هم مستحقو کورنیو ته خوراکي توکي ورکوي. بلخوا مرسته اخیستونکو نه خوشاله دي چې خوراکي توکي ورکړل شو، خو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. په دې حق له نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري په ننګرهار کې له 3200 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ د مې په 18 نیټه له جلال آباد ښار پیل شوه. په افغانستان کې د یاد خیریه بنسټ مسؤول عبدالرحمن پزلی د مرستو د ویشلو پر مهال خبریالانو ته وویل د افغانستان په 2 ولایتونو کې د یاد بنسټ له لوري د 1 میلیون ډالرو په ارزښت سباندې 14000 کورنیو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. نوموړی وایي
دغه د خوراکي ویش پروګرام چې دی د مرکز ملک سلمان الاغاثه والاعمال الانسانيه مرکز لخوا تمویل کیږي. دغه پروژه د 1 میلیون ډالرو په ارزښت باندې ده چې 14350 کورنۍ ته مواد ویشل کیږي. په 2 ولایتونو کې کابل، ننګرهار، کونړ، پکتیا، کندهار او مزار شریف.
فضلی زیاتوي چې په جلال آباد ښار سربیره په ولسوالیو کې د سروې په بنیاد 3200 مستحقو او بېوزلو کورنیو ته د خوراکي توکي ورکول کیږي.
اوس فعلا موږ هر ولایت کې توزیع لرو چې 3200 کورنۍ ته به دغه مواد ویشل کیږي. دغه کورنۍ زموږ د مظلوم ولس غریب خلک دي، یتیمان دي، کونډې دي. هرې کورنۍ ته 1.5 کیلو اوړه، 5 کیلو لوبیا، 5 کیلو وریجې، 5 کیلو بوره او 5 لیتره غوړي او 2 کیلو خرما ویشل کیږي.
مرسته اخیستونکي کورنۍ وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له امله د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او اوس مهال دا ډول مرستو ته ډېره اړتیا لري. یو کونډه میرمن وایي
هیڅوک مې سرپرست نشته چې دغه وکړي، څوک لاس خدای کوم دغه نور هم داسې مرسته غواړي چې موږ سره امداد وشي، دغه وشي راسره کوم چې کومک راسره وشي. بچې مې زلمي نشته، د یو بچه مې دا نورې مې 15 نه لوګانې لرم.
یو تن سپینګیری چې د کورنۍ سرپرستی ور ترغاړې ده له نورو خیریه بنسټونو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
زما روح لامین دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دغه کومکونه چې کوم دي د خلکو سره چېږي دا ډېر ښه کار دی او د خلکو مشکلات حل کیږي. دا کومکونه خو بسنه نه کوي، د خلکو سره غربت زیات دی او مشکلات زیات دي، پابندیانې دي او بیکاري ده. دا که بنیادي کومکونه وشي دا به ډېره ښه وي.
ننګرهار کې د سعودي د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د مرستو د ویش لړۍ پر داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې بېوزلي او لوږه اوج ته رسېدلې ده. په خیریه ټولنو سربیره د خوراک نړیوال سازمان هم یوازې ننګرهار کې په 300000 کورنیو ته د ټوکنو په ویشلو سره هره میاشت خوراکي توکي ورکوي، خو بیا هم زیات خلک له دغه نړیوالو مرستو بې برخې پاتې کیږي او د لا زیاتو مرستو غوښتونکي دي.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې د پاکستان ریاست له علي وزیر سره په منظمه توګه زیاتې کوي. د دوی په وینا نوموړی په بې اساسه مقدمې کې بند ساتل کیږي. دا له هغې وروسته ده چې د یاد غورځنګ یو مشر علي وزیر ته عدالت په یوه مقدمه کې ضمانت ورکړ، نو د کراچۍ پولیسو ورپسې بله مقدمه راوویسته. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي ریاست ته پکار ده له داسې کړنو ډډه وکړي. په علي وزیر تور پورې کیږي چې د ریاست ضد ویناوې کوي، خو هغه دا نه مني. پا په دې حقله تفصیل د بوریوال کاکړ رپورت کې اورو.
پښتون ژغورنی غورزنګ وای د پاکستان ریاست د بی اساسه مقدمه لالاري علي وزیر د دې لپاره په بند کې ساتل غواړي چې لخپلې مبارزي پر شا کړي. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د مئی پر 13 مشال رډیو ته ویل د علي وزیر پر ضد د مقدمو پر اوړلو کې لا هم له قانون سرغړونه کیږي. دو ویل چې یو پلو دا مقدمه بی اساسه دي او بل پلو په ناقانونه توګه یو په بل پسې عدالت ته وړاندې کیږي.
چې کله هم ته په یو جیل ته پېښې نو چې په تا څومره هم اف آی آر وي هغه به هلته په هغه ورځ پېښ کیږي. خو دوی په یوه ورځ نه کړل پېښ, دوی بند ساتلی دي یو یو راوباسي چې په علي باندې جیل اوګت کی. نو دا د پاکستان ریاست د ظلم او جبر نشانه دي چې موږ سره کوي, نور داسې څه نشته دی.
منظور پښتین زیاته کړه چې دوی له قانون پوهانو سره سلام مشوره کوي چې د سپریم کورټ له لارې د دې مسلې څه حل ولټوي. دا له هغه وروسته ده چې د کراچی پولیسو د مئی پر 14 له هغه وروسته بل مقدمه راپورته کړه چې د سند های کورټ د مئی پر 14 علي وزیر ته تر دې وړاندې په روانه بل مقدمه کې ضمانت ورکړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل چې دا اوسنۍ مقدمه په 2013 کال کې د کراچی په بوټ بیسن تھانه کې درج شوې وه, خو د ده په وینا تر دې مخکې ورته پولیسو په دې اړه څه نه ویلي. دا د ریاست ضد وینا کولو په تور کې پر علي وزیر وړاندې شوې څلورمه مقدمه ده, خو په دوو کې هغه ته ضمانت ورکړل شوی دی. په دې تازه راپورته شوې مقدمه کې هغه وخت د پښتون ژغورنی غورزنګ غړی او اوس د ملي جمهوري غورزنګ مشر او د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوړ هم شامل دي. نموړي د مئی پر 13 مشال رډیو ته ویل چې د ده په وینا داسې بي اساسه مقدمه جوړول په خپل د ریاست لپاره نوره د بدنامۍ خبره ده.
په کراچۍ جلسه چې وا د پی ټی ایم له منې هغه ته مونږ تللی وو د کمپین په دوران, نلته مونږ زمونږ ملګری مزمل شاه هغه په فلیټ کې مونږ چیس کلا په هغه باندې فرچه شوې ده چې دا دی دلته چیس کلا او د ریاست خلاف سازش کوله. خبره مې نه دی چې په دې ملک کې د ریاست چلن د یو فرد سره هغه د کومیت یا د په یو سیاسي نظریه په بنیاد باندې کیږي, نو ډېر د شرم خبره ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان مشال رډیو ته ویل چې له علي وزیر سره د یو پاکستانی وګړي په توګه توپیری چلند روان دی. د ویل که چا څه جرم کړی وي نو پر ضد عدالتي کاروایی ضروری ده, خو دا کاروایی باید د پاکستان له آئین او قانون سره سم وي.
پکار دادا چې څومره کیسز دي هغه ایڈوانس دي چې د عدالت مخې ته راوستل شي او عدالت کې یا ٹرائل کړي شي کنه کاغذ سزا مستحقی او کاغذ رہے یا ضمانت مستحقی نو پدوان صورت کې چې هغه ته انصاف ملاو شي. دا چې دی لکه یو کیس ختمې ده بل کیس راوړا بل کیس ختمې ده, دا صرف یو سړي سره ذاتی یعنی انعت ساتل دي.
د پښتون ژغورنی غورزنګ مشران چې چیری هم پراخه ولسی غونډه کوي نو په زیاتره هغوی کې ور باندې د ریاست ضد وینا کولو په تور مقدمه درجیږي. خو دوی دا تور ردوي او وایي چې د پاکستان په آئین کې دننه د پښتنو حقونه غواړي. د پاکستان په خوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وایي علي وزیر لومړی کس نه دی, بلکې د ده په وینا تل چې حکومت یا اسټابلیشمنت له کومو سیاستوالو خوښ نه وي نو د هغوی پر ضد یې داسې مقدمې ساتلې وي او یو په بل پسې راپورته کوي. نموړي وویل چې له های کورټ او سپریم کورټ سره دا واکسته چې له ریاستي ادارو څخه د یو تورن کس پر ضد ټولې مقدمې پر یو ځای طلب کړي او د هغه ریکارډ وساتي. خو قاضي محمد انور زیاته کړه چې پر یو کس درج شوی مقدمه تر هغه وخته د راپورته کولو وړ وي چې عدالت ور باندې څه پریکړه نه وي کړې.
اف آی آر تر هغه پورې اف آی آر وي چې هغه کیس تر سر نه وي رسېدلې, هغه ټرایل نه وي شوی او هغه کې سړی یا بری شوی وي یا هغه ته د سزا عدالت ورکړې وي, نو هغه اف آی آر هغه مطلب مودې پورې چې کم دی هغه ژوندی وي.
د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر ل 14 په دې تور بندي دي چې د ریاست ضد وینا یې کړې ده. حکومتي او په ځانګړي توګه پوځي چارواکو تل تور پورې کړی چې پښتون ژغورنی غورزنګ د پردی ایجنډا لمخې د ریاست ضد هلې ځلې کوي. خو علي وزیر وای د ریاست ضد وینا نه د کړي بلکې د پاکستان په عین کې دننه د پښتون قام حقونه غواړي او لدی د ریزبا د په وینا په هیڅ صورت هم پرشان شي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه ته وي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امن دلو کے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی گارے دلیا سا یاد دلو کے ایسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅه کوي.
میڈیا ہم دمرا آزاد دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان سی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن قدرینمی او دا زیارت پورز دا سہار پ لسکنے بجے اور دایسی
د مشال ریډیو خبرونه دي. په تیر سمودا کې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونه یو واری بیا زیات شوي چې په کې د عامو خلکو ترڅنګ امنیتي ځواکونه هم په نخښه کیږي. یوازې په تیر اونۍ کې په پاکستان کې شو لږ تر لږه څلورو بریدونو کې خواوشا دیارلس کسان وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت په افغانستان کې دیرا د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې روانې کړي او سرچینې وایي چې پرمختګ پکې شوی. پوښتنه دا ده چې بیا ولې په پاکستان کې وسلوال فعالیتونه سیوا کیږي او تر شا یې عوامل څه دي؟ زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع له شنونکو سره خبرې کړي او دا ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستانی طالبانو یو مشر د نوم نه خبرو په شرط د مې په 14مه مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مسیدو مشرانو د مې په 14مه په برمل کې د طالبانو له مشرانو سره ملاقات کړي او ورسره د سیمې په امنیت خبرې کړي دي. دغه سې سور ورځې وړاندې سرچینو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډانان مسلم خان او محمود خان په دې مخه طالب چارواکو ته سپارلي چې کله هغه ناقانونه ډلې سره د سولې خبرې بریالي شي نو هغه به خوشي کړي. د پاکستان حکومت او فوج لا په ډېره سنې دی ویلي خو د سولې خبرو په اړه د ریپورتونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې یواسي د مې له 12مې واخلې تر 15مې نیټې پورې په پېښور شمالي وزیرستان او کراچۍ کې په بیلابیلو بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. دا چې د دې حالاتو تر شا وجوهات څه کېدای شي په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزي د مې په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې امنیتي حالات هغه وخت ښه کېدای شي چې د طالبانو تر څنګ نورو وسلوالو ډلو رحم د سولې پاړه خبري وشي.
پاکستان حکومت په دې ټیم کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبان سره خبرې کوي. پای کې زموږ چې کوم اطلاعات دي نو وایي چې پېښښ شوی دی. تحریک طالبان پاکستان کې چې کومه ډلې داسې وي چې هغه څنګه نه دا چې نه یې خبرې نه کوي یا کفرس کا معاهده وشي به مانی نه نو هغه ډلې هم راوستل شوی دي او کابل کې د هغه سره د پاکستان د ډېر اهم خلکو ملاقاتونه شوي. خو د دې نه علاوه چې کوم په کراچۍ کې حمله وشوله بلوچستان کې کیږي نو بلوچستان او د کراچۍ خفیولي چې کوم د بلوچ نېشنل سپریټس مومنت دی اغیلی اوس دلته کې درېم چې کوم غټ خطرناک فیکٹر دی پاکستان د انټرنل سکیورټی دی پرانو هغه داعش دی که پرس کا د غډلې کینی او دی پاکستان حکومت سره معاهده کوي چې کوم طریقې طالبان پاکستان دی او دا چې کوم مومنت روان دی د بلوچانو یا بیا د داعش دا به د پاکستان د داخله سکیورټی یا امن ومن لپاره یو کانسټنټ تټ وی.
په پېښور کې د مې په 15مه دوه سیک دوکانداران ووژل شو خو له دې وړاندې د ستمبر په 13مه په پېښور کې د یو بل سیک سردار ستنام سنگ د وژنې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. د مې په 14مه د شمالي وزیرستان په میرعلي او میرامشاه کې په دوو پېښو کې بیا د درېو ماشومانو او درې پوځیانو په ګډون لس تنه ووژل شو. د دې پېښو ذمهواري هم لا چا نه ده منلې خو له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د حملو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د مې په 12مه د کراچۍ په صدر بازار کې بریدو شو چې پکې یو تن ووژل شو. د دې پېښې ذمهواري سندو دیش ریولوشنري ډلې منلې ده. له دې وړاندې هم د اپریل په 26مه په کراچۍ پوهنتون په ځانمرګي برید کې د درېو چینایانو په ګډون څلور تنه وژل شوي وو. ذمهواري بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د ډان وسپانې خبریال اسماعیل خان بیا وایي چې په تېرو څو ورځو کې د شوو بریدونو سیمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې نه ده منلې، نو داسې ښکاري چې دا ډله د اوربند په خبرو ولاړه ده.
تحریک طالبان پاکستان نه دي چې هغه په پاکستان کې داسې بریدونه کوي. نور ګروپونه هم دي، داعش ته ټي ټي پي نه بهر بعضي ګروپونه دي چې په ټي ټي پي کې نه دي خو فعال دي. اوس پورې چې کله نه ده اوربند راغلی، تر عین وخت تر اوسه پورې د ټي ټي پي دغه صفایي
خو په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز د مه په دویمه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په پاکستان کې د مارچ پر تلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 40% لوړ شوی وو. د ادارې په وینا په اپریل میاشت کې د یو شمیر حملو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. د پاکستانی فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار په اپریل کې ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي او ورسره خبرې ودرولې دي. سرچینې وایي د مه په نهمه د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره ولیدل چې په نتیجه کې هغه وسلوالې ډلې د وړوکي اختر په مناسبت خپل لس ورځنی اوربند د مه تر 15 منټې پورې وغځاوه. د امنیتی چارو پو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې طالب چارواکو ویلي وو چې خپل خاوره باید د بل کوم هیواد خلاف نه کاروي، نو باید په خپل د خبره ودرېږي.
دلته بریدونه هم لګي، خودکش حملې هم کیږي، او خصوصا په دې کې چې اوس ټارګټ ته غنو سکیورټي ادارې زیاتې دي او دا یو تشویشناک صورتحال دی. په دې په نتیجه کې اوس چې کوم عملیات در عدل فساد په زمن کې کیږي هغه هم کیږي، لیکن بل د افغانستان پزمکه باندې چې کوم داسې شبکې موجودې دي چې په هغې کې داعش هم شامل دی، ٹی ٹی پی پکې هم شامل ده، او نور پکې سسپلنټر ګروپونه هم شته دي. هغوی د دې خبرو اترو یا د سولې د دې عمل نه آزاد دي. پاکستان بار بار افغانستان حکومت ته دا وایي چې په دې کې همکاري وشي چې دا خبرو اترو عمل وړاندې ولاړ شي.
د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې هم له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې او شمیر موافقه کړې وی چې ناکامه شوی او د هرې لوسنامې تر ماتې دروستو تاوتریخوالي لا زیات شوی چې پکې د دواړو خواو تر څنګ ولسی وګړو ته هم لوی ځاني او مالی زیان رسیدلې دی. بل خوشنن کې وایي چې په پاکستان کې د امنیت لپاره پکار ده چې پوس او حکومت د تحریک طالبان پاکستان تر څنګ د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونو زیاتېدو ته هم پام وکړي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
او اوس هم د نن ورځې د اخیری غړی اخیری رپورټ ته ورځو. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر د مای په شپاړسمه په لادا کې د مسعود پریس کلب د ودانۍ د تعمیراتي چارو پرانستو کړه. نو موږ ویل چې د پریس کلب جوړېده او فعالیت باید د سیمې د امن او ترقۍ په چارو کې مهم رول ولوبوي. د جنوبي وزیرستان مشران او هم د سیمې خبريالان د کار ته خوشاله دي، وای چې د دوی د سیمې خبرونه به نه یوازې ځای خلکو بلکې نړۍ ته په وخت رسي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
سویلی وزیرستان سب ڈویژن لداخ شه 13 ورځ پشپوڑا سم مئی د مسعود پریس کلب ودانی د بنیاد شولی تقریب شوای دای په دا مقابله د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد میراج مشال ریڈیو تا و ویل
دزی نکڑا افتتاح د مسعود پریس کلب دا د مسعود د تاریخ کې دا یو انتهائی اهم غسنگی میل دا او مونږه د خلکو دا پیغام ورکوان غواړي چې مونږه مسعود د علاقې د امن غواړي او هغه د ترقی غواړي او هغه پر انتظامیہ زوانان مشران فوج منگا ٹول پیوز
دلادی سیمینا یو مشر سلیم مسید بخپلا سیمکشے دے پریس کلب ودانے جڑے دلے پا براکشے ویائی
دے مسود پریس کلب افتتاح وشولا برگیڈیئر و ڈی سی و ای سی و مسید مشرون ویڈیرا دے خوشولی کسا و سیلاب مسود علا و بخشی دے یقی کوششنی ناوی رانگی رو ڈلیو ٹوٹل مسید دیر پہ خوشول دی و دائی وویل چکنا ویسا دے می راوز انشاءاللہ چه چا مسلاوی دے دنیو کنجی کنجی تو راسی جی انشاءاللہ دو دے وزیرستان دے ترکی یو بنیاد جوڑی جی
دے مسید پریس کلب خبریال سکندر حیات ویائی چه دے پریس کلب ودانی جوڑے دلے نا پاس با دے سیم خبریالون پخپلا سیمکشے و چار کولائی شی
دے می سود پریس کلب پروفیشنل صحافیون دی چه دل تا کم پریشن وشوی رہنے جات پداشے دے صحافیون ہاں کوری نڑانگ شوی دے دے چه کم رہائش و آم ٹانگ پڑی خان شو چکلو ہدا سے ایونٹ و پسوت وزیرستان شے نو دوی دے ٹانگ دڑی خان نہ رتلل بیو دلتا کوریج کر لی بیو واپسی تلل او نو داد دئی دے پورا ډیر مشکلات و خدای دے پا مشکلات شے خپل رپورٹنگ جاری سو تلای دئی دایو دئی تا داس موقع ملا وشولا دے پریس کلب جڑا ول چے دئیو ویس پڑے را شا طریقہ سارا دے خپل علاقے نہ ش رپورٹنگ کا ولای شی
پلاداک شے دے مسجد پریس کلب ودانی جوڑے دلے بنے دے مسجد پریس کلب انور مسجد او دے اجی خلیل خبر ہم ور وئی
دچکیم بالکل نو گو ایریا لیا دا سے بند غند پوتے شوائی دے وزیرستان دا بند بولے ختم شی دے دغ دے پریس کلب پو وجہ دے دغ صافیون پو وجہ چے رسائی وی وی موجود وی دولتا تو دا دیر غٹا فائدہ دو عوام تا
دا خلیل جی خبر کاو مسعود پریس کلب چیئرمین دے چکی میں خبر اوکڑی چے دے مش دے پورا دا یو غٹا فائدہ ہوس دا پریس کلب دے مش علاقہ تا روغائی او صافیون دے مش سارا نجدی شول دے مش ہر خبر ہر وضو شزر او شپ خوشیرو چگاوی ویز دا غیزو نا رپورٹ الا ولای شی او ہر قسم سہولت دے غنا مشتا ویز جوڑ شاو او بدام دے صافیون تا ہنڈر سہولت
دی سویلی وزیرستان ماسیدی سیمے خبریالو نے دے پاکستان حکومتی چرواکیوں دا غشتنا ہم کڑیے دو چھ دے پاکستان نور شارونو پریس کلبونا پرانگ دے ماسید پریس کلب تا ہم آغا ٹول سہولتونا زر ور ورا ساوی چھ دوی پخپلا سیمک شے دے آزودی سرا خپل رپورٹنگ کاولائی شی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک ہے
او اوس ہم دا خبرونو پا پائی کے دا فرخند اسد نا یو وار بیا دا خبرون لنڈی زورو
د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې پوربند اتفاق شوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د پاکستانی حکومت او د پاکستان د طالبانو د تحریک یا تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اسلامي امارت په مسګرتوب په کابل کې مذاکرات ترسره شول د مذاکراتو په دوران په اړوندو موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ د مئی تر دیرشمې په لنډمهاله اوربند هم اتفاق شوی دی بلخوا یو چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې ته ویلي چې د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرال فیض حمید په دې خبرو اترو کې د پاکستانی پلاوی مشري کوي په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي د پولیو یا ګزند ضد واکسینو یو کارکونکي ډاکټر تختول شوی دی د صحت سانګې ځایي چارواکي وایي دغه سړی ډاکټر زیشان نومیدو او د پولیو د یو ځانګړي پروګرام په لړ کې شمالي وزیرستان ته ورغلی وو بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي د تختول شوي ډاکټر د موندلو لپاره هڅې روانې دي د پاکستان یو حکومتي وفد په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF سره نن خبرې پیل کړې دي د پاکستان د خزانه وزارت نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د خزانه د وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل په مشرۍ کې حکومتي ډلې د IMF له چارواکو سره د هغه مالی فند په ورکولو آنلاین خبرې پیل کړې دي چې په هغه هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په عمل کې د ځینو خندونو او د وروستي خراب اقتصادي صورتحال له وجې د ځنډ ښکار شوی دی د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د درزنده اوسیدون کې وای د سیمې د تخت سلیمان د غرونو په ځنګلونو کې د 13 ورځو نه اور لګیدلې دی او د سیمې انتظامیه په مرکولو کې ناکام ښکاری. بلخوا د ډیر اسمل خان د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوا ویان اعزاز محمود نن مشال ریډیو ته ویلي چې د تخت سلیمان په غرونو کې د لګیدلې اور د مرکولو هڅې پیل کړې دي، خو دغه نورو بیړنیو ګامونو ته ضرورت لري. او روسي عسکرو په یوکرین کې پر 19 کسانو پوځي اهدافو میزایلي حملې او بمباریو ته په داسې مهال دوام ورکړي چې د ماریوپول ښار د فولادو له کارخانې نه د وستل شوو جنګیالیو د خوشي کولو لپاره خبرې روانې دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته زیریږو. اوس پوره په 6 بجو په همدې سپو تاسو ډیوه ریډیو اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاد او آباد اوسئ.